په افغانستان کې د شپې نه به جه شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبري خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لید سات په خبرونو کوم په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لکتر لګه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ پر ډیورن کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوه تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا پر مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبرالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاریسا آزاد د خوشی کېدو خبر هڅونکی دی، خو دا د طالبانو له نورو اړوندو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبې له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړه او تر هغې مخکې ندا پروانی هم خوشی کړي و. خو له دې سره د منیجا صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان تر اوسه له طالبانو سره بندیان دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی، خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. د دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دوو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوشي شي. خو د منظور پښتین یو مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل نن مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د دوو ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلید کې د ګډون لپاره هغې سیمې ته روان و. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له اوومې نېټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده، اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 20,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سیشن بې د مرګ ژوبلو د وروستیو شمېرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 40,000 او 915 کسانو او د ټپیانو 45,000 او 918 کسانو ته رسېدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده، د روغتیا وزارت په خبره په تیرو 43 ساعتونو کې 231 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1,200 کسان وژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نوی چرکاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه برید خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړي والي سرګی اکسینوف په ټلګرام چینل لیکلی چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د په خبره یو تن پکې وژل شوی او دوه تن نور ټپیان. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې هوایي ځواکونو یې سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودوسا پر سمندري اډې د کروس توغندۍ توغولی او هغه د نو چرکاسک پر کښتۍ لګېدلی دی. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلې د دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان نه خوا د ټول ځل د چې همدا رقم وادي ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزی تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي لوبو پر ځای پر سوداګریزو لیګونو کې لوبو ته لومړیتوب ورکاو.
تاسې نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسې د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
د پکتیا په مرکز خرنه کې تیر ورځ د څنګه وهنې سیالي تر سره شو چې ډیر خلک ننداري ته راټول شوي.
شکر په امن کې موږ خپل روبي دلته تر سره کوو. نو موږ د اسلامي امارات مسولین هم راغلي دي د پښو کولو لپاره.
سمه ایزو نړیوال موضوعات کې به واوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې منظور کړی و نو موړی په یو بل دوسیه کې پولیس ته سپارل شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخنن نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسا آزاد د خوشی کې دوه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاین رئیس میرا حمیدی دا غوښتنه تیرش په خپل ایکس پانه له طالبانو له زندان د پرسا آزاد له خوشی کې دوه ورسته وکړه او دغه راز ویلي چې طالبان باید نور فعالان هم آزاد کړي. د معترض پرسا آزاد یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه پر ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوی خو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین له بنده خوشی کړي چې په خپل سر ډول یې ویلي او زندانی کړي دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینري سميرا حميدي د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پانه د طالبانو له بنده د معترض پرېسا آزاده په خوشی کېدو هم خوخي خودلي. حقیقت د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان له بنده خوشی کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پرېسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلويخ شپو ورځو تیرول ورسته پرون د دوشنبه په ورځ لبنده خوشی شوی ده. له دې وړاندې سرچینو د دوه معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیر کړي د خوشی کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د خوځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمیر فعالان او فعالانی خبريالان او یو شمیر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو فعال او د افغانستان د خوځو د ملي والی بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له عمله نیول شوی دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبريالانو، مخکيني نظاميانو، د پوهنتون استادانو، روناندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلای دی. هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واقعتا لرسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې دنجونه او خوځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منه کړي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترض خځې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشی کړي هم دي. خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له خځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبريالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
و امر د شربخنه نړیوال سازمان د خزینه فعال پرسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمیر مسئلان زده کوونکي او فعالان بیا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي دوی هڅه کوي جنو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو ته شپه نوم څرګندونه بولي. ښاغلی تانکزی د جنو او خزو د زده کړو د حق په اړه دا څرګندونه لري د ایراني رسنیو له استازو سره په وروستیو خبرو کې انکړی دي. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
اته سو اته وشت ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي او درې سو اته شپېته ورځې کېږي چې پوهنتون ته یې په تګ هم بندیز لګولی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي لا هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې شیر محمد عباس ستانکزی دغه موضوع له یوه ایراني پلاوي سره چې د دغه هیواد د مطرح رسنیو استازي خبریالان او رسنیز پوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یو زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې هم دا رقم وعده ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي. که چیر په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ور باندې وکړي ان شاء الله چې یو نتیجه ته ورسیږي. خبر اوس کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو په هنتونونو دروازې خلاص کړي خو بیا هم د دوی دا خبره ثابت نه شوه بلکې همداسې تیر کړل.
د کابل خر د یو خوانځیز د کونکو کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول شمنو د کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تیرې کړې خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي
و گفته های خودشان عمل کنه.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یو سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپل تیر واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا باستانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړې شوې وو وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د ترګرې ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یو بل دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. منظور پښتین د دسمبر پر څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یو احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پدلت کې د ګډون لپاره هغه سیمې ته روانو نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نوې دوسیې او پر هغه د نورو لګول شو تورونو په باب نور حال بدی ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په دې رپورت کې وورو.
په اسلام آباد کې د ترګرېزد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو خو دې له زندان څخه خوش نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یو دریمه مقدمه کې د جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون یې په دوه ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروای په حق مشال رډیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ثانه ترنول کې د 2016 کې کوم مقدمه درته شوی په هغه کې او په بلې فایر کې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روکار تیار سو مکمل چې څه د نشتون له وجې زه روکار پات شو نو دا وسار څنګه کېدلو او د ریایي بکېدله. کله بعد المرغه د اسلام آباد پولیسو د نن بیا تانا ترنول په تیر د چکم واقع اسلام آباد کې جلسه شوی و پاک چې کم دوی تو ایم ای بی آر کارت کړی و. تانا ترنول کې دغه جلسه پاکله هغه ایف آی آر چې د او گرفتاری واچولا د پکشي چارج کو او عدالت پیښ کو او دوه ورځې ریمانډ واخستلو سره زه مرجو تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په څلورمه نیټه په بلوچستان په چمن ښار کې هغه وخت پولیسو ونیولو چې هغه یو احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا تر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین ځکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور په موټر شوې دي چې نښې نښانې له ورایه څرګندې دي. له نیول کېدو وروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لا درکه و. دی په اووم دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرایزد عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوو پخوانیو مقدمو کې د اډیاله زندان ته ولیږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رډیو ته وویل
په کومو دوو ایف آئی آر کې ضمانت ورکړی وو په دې کې د ترنول تانې یو 2020 ایف آئی آر دی د جماعت اسلامي سسټرایو کوروډ یې بند کړی وو. نو هغې له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلی وو هلته سپیچونه کړي وو نو هغه مقدمه هم پاتې وه. د بله چې کومه وه دا د ټول د 18 اگست چې کوم جلسه شوې وه د هغې خلاف څلور ایف آئی آرونه کټ شوي وو، یو په ترنول تڼه کې، یو په سی ٹی ڈی کې، یو په ایف آئی اے کې، یو په باراکو تڼه کې. دا اوس چې مشر گرفتار کړه د ترنول تانې هغه د 18 اگست ایف آئی آر دی چې کومه جلسه شوې و د ترنول تانې. د دینه بعد داسې دي چې دوا ایف آئی آرونه نور عام شته، یو په باراکو کې دی او یو داسې دي چې لکه ایف آئی اے تانې کې دی سایبر کرائم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فاندینګ وال چې کوم دی د ایلیګل فاندینګ وال اوس هم داسې دي چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او کورنپو عطاوله جان یوکیټ چې هغه هم په اسلام آباد کې موجود و د مشال اډو سره د خبرو په وخت داسې وویل
داسې ده چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زموږ د وړاندې دی چې یو ایف آئی آر کې ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خی په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدا دی چې ټول ایف آئی آرونه را جمع شي او پای کې دی په یو ځای باندې اریسټ وکړی شي او د هغې نه پس بیا کوم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپټ شي او یو طریقه کار باندې به د دغه ضمانتونه منظوریږي او که خارجيږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی آئینی حق د تحصیل دی هر ملزم ته نو هغه به فالو شي. نو دو دا ځان له کار جوړ کړی دی چې بس یو په یار کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري طور د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخې نه او په بل کې اریسټ وکړي بیا د کسټډي لپاره وړاندې کی.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم څو سواره په بیلابیلو وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي ادارې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو دپاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنکړي. د کرکټ بورډ ویانا ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو نور په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوو. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نو نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنی کرکټ مصرف په مټ باندې یوځی ته رسیدلی دی او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو دا کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنۍ او څنګه مخکینه مسول او د کرکټ ته مسایلو لیکوال حکمت حسن وای په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلن نه کیږي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړي وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ ورسته پریکټ پاړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم پوښت. خودره یو واړو لوبغاړو د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د دې پریکړې په باب مو ستاسو نظرونه غوښتي او د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې یو شمیر اوریدونکو نظرونه پریښي دي. احمد شاه سادات لیکلي چې کچېرې موضوع هم دا وي چې د لوبغاړو د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري اصولو سرغړونه کړې او د ملک د ملي ګټو خلاف عمل ترسره کړی، نو بیا خو ډېره پر ځای پریکړه شوي. دوی د همدې ملک بچیان دي، باید د ملک قوانینو ته احترام ولري. همدا افغانستان دی چې دوی په نړۍ وپیژندل. هاشم آریان هم لیکلي، زه فکر کوم دا مسله باید دومره لویه شوې نه وای. داخل بورډ کې هم کېدای شو چې حل شي. دا پریکړه نه یوازې د دریو لوبغاړو لپاره ټاکان ورکوونکې ده، بلکې ټول خلک یې مایوسه کړي دي. او سلطان محمد استنگزی هم لیکلي، فکر کوم په اداري سیستم کې به اصول دا وي چې لومړی ورته شفاهي یادونه، بیا اختار او بیا دې مرحلې ته خبره راورسیږي چې ولې داسې نه دي شوي. د اداري بورډ وضاحت په دې برخه کې ضرور دی. کور ودان چې په دې اړه مخبلې تفسیر پریخي دي. بیا هم له سپورت نه لري نزو تیر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د څنګه وهنې سیالۍ جوړه شوې. په دغه سیالۍ کې لزګونو اسپرو برخه اخیستې وه، خو تر څنګه سلګونه مینوال هم دغه سیالۍ ته راټول شوي وو.
دا د هغه ډول ژغ دی چې تیر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د سانګي وهنی د یوې سیالۍ په موخه وهل کېده. دغه سیالۍ د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت جوړه شوې وه. لسګونه تنه اسپرو په کې برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه تنه مینوال هم ورته راټول شوي وو. سیالۍ د اتفاق لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. عزیز الله اسپور او د دغه ډلې مشر دی. د سیالۍ په میدان کې رسنیو ته وویل په پکتیکا کې تر دې وړاندې هم د سانګې وهنې سیالۍ سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یو موسسه موږ ته د سانګې لوبې سیالۍ برابروي. نوموړی وایي موږ په مرکز او لسو ولسوالیو کې د سانګې وهنې په حال ټیمونه لرو.
شکر په امن کې موږ خپل لوبي دې بریک مو
روسیې له طرفه د ملي متحد په مالی مرسته باندې موږ عدالت ترسره کوو. نو موږ ته د اسلامي امارات مسولین هم راغلي دي د موږ د تشویقولو لپاره.
د آبادۍ تر چتر لاندې د سانګې دا سیالۍ د اولمپیک امریت په تخنیکي همکارۍ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ برق موسسې جوړه کړې وه. د یادې موسسې د پکتیکا ولایت ولایتي مسول ثناء الله وطنپال دلته رسنیو ته وویل هڅه کوي چې د خلکو د خوشحاله ساتلو او یو ځای د راټولولو په موخه دغه ډول سیالۍ جوړې کړي چې دا یې دریم پړاو دی.
دا چې د برک موسسه د آبادۍ دویمې لاندې د سوشل کوهیژن د کمپوننټ لاندې یا د سوشل کوهیژن د چتر لاندې یو برنامه چې هغه د سپورټ ایونټ سي چې یو په پرمان ولسوالۍ کې یو په ګیان ولسوالۍ کې د کرکټ لوبې ترسره شوې دي او اخري لوبه دا ده د پکتیکا په شرنه کې چې نیزه بازی ده. دا د آبادۍ یو اصل دا دی چې دوی باید په دې کلو بانډو کې داسې یو برنامه ولري چې دا کلیوال یا د دغه ځایونو خلک څنګه سره یو ځای شي او د هغوی په خلو باندې خندا او مسکا لامل وګرځي.
سانګ یا نیزه بازی په پکتیا پکتیکا خوست غزنی او د هیواد په ډیری سیمو کې لا ډیره وخت رواج لري چې مورخینی تاریخي مخینه تر 2000 کال پخوانه یادوي. آسیب بیا په پکتیکا ولایت کې د زاولو ټیم کپتان دی. دای وای په پکتیکا کې د سانګي وهنی لوبه له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري او وخت په وخت یې لوبغاړو پکتیکا ته د سیالي ګټلو کپونه راوړي او ډیرای آسان لري.
پکتیکا کې کم څه زر آسان مطلب خالی پکتیکا کې موږ شهر کابل ته تللی هر جته تللی وز شای کې تللی داوتی کې تللی انشاء الله د موږ مسیرانو د کای صاحب درمان خان توپا کا د مو نن لاله د غشلو براوړی ده بریاوی مراوړی دا اوس د مریه کستریم څلور کنځو اړ موږ لوبه ګټه ده انشاء الله.
دلته ډیری اسپرو د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د لوبو په ځانګړې توګه د سانګې وهنې اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو ته د ودی ورکولو غوښتنه کوله. خو د سانګې وهنې سیالۍ په میدان کې د طالبانو حکومت ته کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست حمدالله فاتح رسنیو ته وویل موږ هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره د لوبو په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو.
لکه سره کم ته چې زموږ امارت اسلامي د هیواد د پرمختګ په بیلابیلو بخښونو کې پوره رول لوبولی ده همدره کم ته د ځوانانو د لوبو او د سیالیو په آمادګۍ کې پوره رول لري.
که څه هم چې د تیرو جګړو پر مهال د سانګې وهنې اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو دود یو څه کم رنګه سوی و خو په دا وروستیو دوو کالو کې د پکتیکا او غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دود بیرته ښه زیات سوی دی.
ستاسو ل پیغامونو
زموږ ستونزې ډیرې زیاتې دي ځکه چې یوه له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچوو، یو سرواتیا 200 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي. نو دا ډیر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه آدم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام د سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران دا زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو، زموږ اوبه ډیرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکول سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزاد او باغران او بغنی او دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ ستا تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسولینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجیت ته د کوم مسولین د اوبو مسولین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجیت ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هیڅ اوبه دلته نسته ولې وچ کله کې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هیڅ توجه دې ته نه ده کړې ګرد اوبه یا پر اودو کې تللی دي یا وروره چې راکم دوه ورځې را رسېدلې نه بیا اوبه بیرته اړولي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز